غونډه کې د سوري غږ اوچت کی.
زه د ټول هیواد په ځوانانو بل خصوص په خوستې ځوانانو غږ کوم چې د سولې او د ایمي اوربند لپاره په هر سیمه او کورنۍ کې غږ اوچت کړي. د جنگ په ټول اړخونو باندې غږ کوو چې د اوربند او د ایمي سولې لپاره همدنن اقدام وکړي ترڅو بی ګنا ځوانان مو شهیدان نشي.
یاد غونډه ته یو شمېر حکومتي مسولین هم وربلل شیول. په دیني چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر مولوي محمد سردار زدران وویل
دا اورکم دا باید په دایمي اوربند بدل شي. د ټول افغانانو دا غوښتنه ده چې نور اوربند غواړو. په دواړو اړخونو باندې غږ کوو چې نور موږ اوربند غواړو او دایمي اوربند غواړو. موږ با عزت سوله غواړو، داسې سوله چې هم د طالب ځان کې ور محفوظ وي، هم زما د دولتي عسکر سرباز جان او مال عزت محفوظ وي.
سره له دې چې ټاکل شوی د شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو لوري د سولې هوکړه لاسلیک شي، خو بل لوري ته په همدې ورځ د ناټو سرمنشي همدارنګه د امریکا دفاع وزیر کابل ته ځي او له غرمې مخکې به د افغان ولسمشر سره یوه ګډ اعلامیه خپره کړي. ارګ ماڼۍ ویلي د دې ګډ اعلامیې موخه له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د همکاریو د دوام ښودنه ده.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه نن د قطر په دوحه کې لاسلیک کیږي. ویل کیږي له دې سره به په دوهم قدم کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې پیل شي. په افغانستان کې د سولې بهیر خپل ملاتړي او منتقدین لري. ملالۍ بشیر د واشنگتن په ویلسن سیډنیز مرکز کې د جنوبی آسیا څانګې له مشر سیډونکو مایکل ګوکلمن سره خبرې کړي او په سر کې پوښتلې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې اړوندې خوشبيني او اندېښنې څنګه ارزوي.
د خوشبینۍ او اندېښنې خپل لاملونه دي. د خوشبینۍ لامل دا دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا موافقه به افغانستان ته ځکه ګټه وکړي چې د سولې رسمي بهیر به پیل کړي او د اوږدې جګړې ته به د پای ټکی کېږدي. کله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا موافقه لاسلیک شي، تمه کېږي بین الافغاني خبرې به پیل شي. خو بل لور ته اندېښنې شته، لکه دا چې دا موافقه ډېره روښانه نه ده، شرایط یې نه دي روښانه او دا نه ده معلومه چې په دې موافقه کې څه دي. بله اندېښنه دا ده چې دا موافقه له طالبانو دومره ژمنتیا نه ترلاسه کوي پرته له دې چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره به اړیکې شلوي او له افغان حکومت سره به خبرې پیلوي. تر دې ورهاخوا دا موافقه نه ده روښانه، خو زما فکر دا دی چې د دې موافقې ملاتړ باید وشي، ځکه دلته بل هیڅ بدیل نشته او په اوسنی وضعیت کې همدا غوره موافقه ده.
آیا د دې موافقې د عملي کولو په برخه کې د دواړو لوریو لخوا کوم روښانه میکانیزم شته؟
امریکایي
چارواکو ډاډ ورکړی چې د څار یو میکانیزم به جوړوي، خو په دې اړوند ډیر معلومات نه دي شریک شوي. دا یو څه ډاډمنونکی ده چې امریکا وایي تر هغو بل افغانستان د خپلو ځواکونو ایستل نه پیلوي چې طالبانو د بین الافغاني خبرو کولو ژمنه نه وي کړې. دا یو خطر دی او هغه داسې چې که دا موافقه امریکایي ځواکونه اړ باسي چې له افغانستانه دې ووځي او هغوی وتل پیل کړي، طالبان به فکر وکړي چې بین الافغاني خبرو کې دومره امتیاز نه ترلاسه کوي. هغوی به د افغان حکومت پر ضد خپلې جګړې ته دوام ورکړي. نو ډیره مهمه خبره دا ده چې کابل او واشنگتن او نور مهم متحدین باید د امتیازاتو سم تشکیل رامنځته کړي چې طالبان قانع کړي چې تر ټولو غوره انتخاب خبرې دي، نه جګړه.
is to sit down and talk and not pick up arms and keep fighting.
پتیر وو ورځو کې په تاو ترخواله کې د پام وړ کمای ولیدل سو. دا چې کوم لوی امنیتی پېښه ونه سو په څه معنی ده او آیا داعش او نور سختري ځډلې واقعیا لمنځ تللی او یوازې طالبان پاتې دي چې حمله کوي او یا نه کوي؟
That tells me that when you have an order from the top down to the
زه فکر کوم دا په دې معنی ده چې د طالبانو مشرتابه خپل پلو جګړه مارانو ته ویلي چې تاو ترخواله دې نه کوي. هغوی خبره مني او دا هم چې طالبان کولای شي نور ډالو ته وایي چې د مشرتابه خبره دی ومنل شي. د عمومي امنیت په برخه کې دا خبره ډیره ډاډمنونکې ده. که څه هم طالبان تر ټولو زیاتې حمله کوي، هلته داعش غوندې نورې ډلې او غیر مسؤوله وسلوال او ملیشې شته، او بیا هم تاوتریخوالی کم و. دا ډاډبخونکې خبره ده. خدا باید هیر نکړو چې موږ یوازې دوه ورځو خبره کوو. ډیر وخت شته چې د داعش او نورې سختدریزې ډلې تاوتریخوالی زیات کړي. که څه هم داعش د طالبانو غوندې پیاوړې ډله نه ده، خو هلته شته او دا موافقه یې ښایي زړور کړي، په دې معنی چې هغه طالبان ښایي جلب او جذب کړي چې د امریکا او طالبانو په موافقه خوشحاله نه وي. نو که طالبان توافق هم وکړي، د تاوتریخوالي کچه به پرته له شکه ټیټه شي، خو په ټوله کې به بیا هم په افغانستان کې تاوتریخوالی روان وي.
Violence levels would certainly go down, but there would still be major violence in a broader context in Afghanistan.
د واشنگتن په ویلسن سیرنیز مرکز کې د جنوبی آسیا څنګه مشر سیړونکو مایکل ګوکلمن و چې ملالای بشیر سره مرکه کړې و، او په دې غږیدې چې که طالبان او امریکا خپل منځ کې موافقه وکړي، نو داسې ویرشته چې د داعش لیکي به یو څه پیاوړی شي. ځکه د نظر دا و چې هغه طالبان چې په یو ډول له دې تړونه ناراضه دي، ممکن له داعش سره یو ځای شي. خو مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له طالبانو سره له تړون وروسته به له داعش او نورو تروریستي ډلو سره مبارزه ورته ډیره اسانه وي. اوس هم د سولې او د تاوتریخوالي د کمښت په اړه د کندهار د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
انجینیر زبی ولاد کنده د شهر رسیدن
زما په ګومان کچيري توافق امضا سي او هغه د بین افغاني تفاهم در مابین زمندي او د افغاني تفاهم په افغانان در مابین د سنده به د افغانستان دولس په خیر کې زخه افغانان تر بر هر شي سولې ته احتیاج درو. به سولې اوس دنیا ول ثابت سره چې نه فاسیا کې امنیت سي اته په نړۍ کې امن سره ته بینان توافق ته او د سولې خبرت خوشبيني خو هغه مطرح اړخ چې افغان دولت یې هغه ته پکې اساسي د یو مقابل طرف مطرح طرف رول او حیثیت ورنکړسي، او هغه ته په اصطلاح یو داسې ماحول برابر نه کړي تر څو هغه دغه زموږ د اولس کالو لاسته راوړنې په اصطلاح راته محفوظ کړي، د هغو په رڼا کې دغه زموږ د قانون اساسي په اصطلاح دغه چې موږ ډېرې دغه دپاره قرباني ورکړي دي، د دې په رڼا کې یو تفاهم یو سوله راشي، نو دا به هم د طالبان وروڼو په ګټه وي، هم به د دولت په ګټه وي، او هم به د نړۍ د امنیت په ګټه وي.
دغه روانه ونې چې نسبتا اوربان وو، تاسو څه احساس درلود؟
احساس مو د خوښۍ کم از کم ورته وایم. موږ به د ورځې دغه رادیوګانو سره چې اورو، موږ د ورځې په سلهاو کنو په لساو کنو یو اتو نه لاس کس شهیدان او زخمیان د دواړو خواو چې افغانان ورنه دي، موږ درلود. خوشبختانه چې دغه اوس موږ اورو په دې اونۍ کې د ورځې کې یو دوه درې پیښې وی هغه هم داسې د تیر پرتر موږ د هیڅ څه بنان موږ دا هم یو نیکمرغي بوله، ځکه موږ د یو لسو شلو افغانانو د ژوند ساتلې دا زموږ لپاره یو ډیر نیک دغه دی زیری دی.
او که توافق وسی په افغانستان ته سوله راځي، د افغانستان راتلونکی به څنګه؟
زه خو خپل ورته خوشبینه یم په دې چې افغانانو ستړي دي، افغانان استعدادونه لري، افغانانو کې هر څه شته، نو موږ به ان شاء الله په راتلونکي وخت کې د قانوني حکومت درلودونکي اوسو، او زه داسې امیدوار یم چې دغه دولت چې دغه اوس کې به بازي بلبلي غټ پروژې لکه ساکا ټاپي وو چا بهار ولا سم او زموږ خپل داخلي منابع دا موږ د دې ځای راکې موږ چې کمې نه لرو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوس هم یو نړیواله موضوع. د ملګرو ملتونو روغتیایي ادارې ویلي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایروس خطر تر بل هر وخت زیات شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د ملالۍ بشیر راپور ته.
د روغتیا نړیوال ادارې رئیس تدروس ادهانوم ګیبراسیوس د جمعې په ورځ په ژنیف کې خبریالانو ته ویل چې په نړیواله کچه د کورونا وایروس خپرېدلو او اغیز تهدید تر بل هر وخت زیات شوی دی. د کورونا وایروس تهدید د نړۍ اقتصاد ته هم خطر جوړ کړی دی. شپږ ورځې پرله پسې د نړۍ د ونډو بازارونه به یې ټیټ شوې، او د 2008 کال د اقتصادي بحران راهیسې دا لومړی ځل دی چې د نړۍ بازارونو ته شاوخوا شپږ تریلیونه ډالره زیان رسیدلی دی. کرونا ویروس په ګڼو هیوادونو کې 380,000 کسان اغیزمن کړي او 2,800 کسان وژل دي. تر ټولو زیات تلفات په چین کې دي، چیرته چې په تیر دسمبر میاشت کې لومړی ځل د دې ویروس مثبت پیښې ثبت شوې. ګڼو هیوادونو د فبروري په 28مه د جمعې په ورځ خپلې لومړۍ مثبت پیښې راپور کړې. په دغو هیوادونو کې آذربایجان، بیلاروس، ډنمارک، لیتوانیا، مکسیکو او نیوزیلند شامل دي. د روغتیا نړیوال ادارې رئیس تیدروس ادهانوم د جمعې په ورځ په ژنیف کې خبریالانو ته وویل
24 cases have been exported.
دی وایي له ایټالیا څخه 24 موارد 14 هیوادونو ته انتقال شوي، او 9 موارد له ایران 12 هیوادونو ته انتقال شوي دي. په تیرو څو ورځو کې د مثبتو پیښو په شمیر کې ورځ په ورځ زیاتوالی او د اغیزمنو سیو هیوادونو شمیر د اندېښنې وړ خبره ده. په منځني ختیځ کې ایران تر ټولو زیاتې د کورونا ویروس پیښې ثبت کړې دي، خو خلک انتقاد کوي چې چارواکي د پیښو اصلي شمیر پټوي. په ایران کې د کورونا ویروس له کبله د مړینو رسمي شمیر په 24 ساعتو کې له 8 څخه 14 ته لوړ شو. همداراز ویل شوي چې 388 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د یو شمیر لوړپوړو چارواکو تر څنګ د ایران د پارلمان 4 غړي هم په کورونا ناروغۍ اخته شوي. په دغو کسانو کې د ولسمشر مرستیاله معصومه ابتکار هم شامل ده. د ایران د روغتیا وزارت ته هر ډول راغونډېدو پر وړاندې ټینګار وکړ، لکه ودونه او جنازې. ښوونځي او پوهنتونونه، سینماوي، تیاتر او کنسرت سالونونه ټول تړل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل چې هیواد یې اوس مهال تهران ته د تخنیکي مرستې رسولو وړاندیز کړی چې د دې ویروس د خپرېدو مخه ونیول سي. په ژنیف کې تیردوس دا هم وویل چې د نړۍ پر کچه د کورونا ویروس پر ضد تر 40 زیات واکسینونه جوړ شوي او یو شمیر یې د ازموینې په مراحلو کې دي چې په راتلونکو څو اونیو کې به یې نتیجه معلومه سي.
خبری خبرونه پایته په کابل کې 15 بجې شوې. فرشتانه غره غلي چې دری